دا مشال ویډیو دی او دا محل په پیښور کې د غرمې 12 او په کابل کې 11 نیمه بجې شوې دي. په دې خبري سات کې موزه احمد الله هرکلی کوم. اوریدونکو په دې غړې کې بعد حکومت مخالفه اتحاد پی ڈی ایم لانګ مارچ د شمالي وزیرستان د داخلو اوسیدونکو مشکلات او په پیښور کې د یو پادری وجنې ترڅنګ د قبایلو پښتونخوا او افغانستان په اړه به بیلابیل رپورټونه واوري، خو تر هر څه وړاندې له عبدالحی کاکړ نه د دې وخت خبرونو ته غوږ شئ.
سرټکی د پاکستان د مخالفو ګوندونو اتحاد پی ډی ایم مشر ټینګار کړی چې هم د مارچ 23 نیټه به د حکومت پر ضد اسلام آباد ته لاریون کوي. پاکستان ویلي د دې هېواد د امنیت سلاحکار د افغانستان سفر د تجارتي سهولتونو او لسی څانګې د ملاتړ په برخه کې اساسي لاسته راوړنې لرلې دي. د امریکا ولسمشر پرون پر طالبانو غږ کړی چې برمته سوی ساختماني انجینیر او قراردادي مارک فشرستي خوشي. اوس هم د خبرونو تفصیل. د پاکستان مخالفو ګوندونو اتحاد پی ڈی ایم مشر ټینګار کړی چې هم د مارچ 23 نیټه به د حکومت پر ضد اسلام آباد ته لاریون کوي. پرون کراچي کې د خبري غونډې پر مهال مولانا فضل رحمان وویل چې د مارچ 23 نیټه د پریډ کوونکو په شان د دوی هم حق دی.
اس پر صرف پریڈ والوں کا حق نہیں ہے بلکہ ہمارے مارچ والوں کا بھی حق ہے.
دی وای چې د مارچ د رښتما روز یوازې د پریډ والو لپاره نه ده، دا روز د لارون کونکو روز هم ده. موږ د لانګ مارچ لپاره د رښتما مارچ نیټه ټاکلې ده او ځنې پریکړې باید چې اسلام آباد ته ورسیږو حل ته بوشي.
په زار د مولانا فضل رحمان اشاره د مارچ 23 نیټه په اسلام آباد کې هر کال کېدونکي د فوج پریډ طرف ته ده. نوموړي دا څرګندونې شاید د پاکستان د داخله چارو وزیر د خبرې په جواب کې کړې وي. شیخ رشید د جنوري په 23 نیټه قومي اسمبلی ته په وینا کې د پی ډی ایم په مشرانو شخ کړی چې خپل لاروین دي د مارچ 23 ته واړوي. هغه د دې لپاره دا دلیل ورکړی چې د مارچ 23 د پاکستان ملي ورځ ده، نو په دې ورځ اسلام آباد پر سړکونو فوجي پریډ وي او د په وینا بل دا چې امنیتي پلوه دا ورځ حساس وي. پاکستان جمهوري تحریک د اسلام آباد پر لور دالارون د گرانی پرزد اعلان کړی دی. د پاکستان ویلی چې د دې هواد د امنیت سلاحکار د افغانستان سفر د تجارتي سهولتونو او لسی څنګه د بلاتر په برخه کې اساسي لاسته راوړنې لرلې دي. مویود یوسف له پلاوی سره د جنوري پر 9 نیټه په 2 ورځنی سفر کابل ته تللی او هلته د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفي، د طالبانو بارني چارو سرپرست وزیر امیر خان متکی په ګډون له نورو طالب وزیرانو سره لیدلی ول. د پاکستان د اطلاعات او خبرونو وزارت پرون پر خپل ویب پاڼه د دې سفر په اړه رسمي اعلامیه خبره کړې ده. په اعلامیه کې ویل شوی چې دواړو غاړو پر سرحد د سوداګرۍ د زیاتوالي لپاره په ملي کچه د همکارۍ د یو میکانیزم پر جوړولو سلا شوی دی. بیان زیاتوي چې دواړو لورو د مال په بدل کې د مال پر راکړه ورکړه اتفاق کړی دی چې د دې طریقې کار به وروسته ټاکل کېږي. ټاکل شوی چې محمد یوسف دا سفر د 2022 کال د جنوري پر 13 او 19 وای، خو د دې په وینا هغه وخت د خراب موسم له کبله وځنډول شو، خو په هم هغه ورځ ځینو فعالانو په کابل کې د پاکستان پر ضد مظاهره هم کړې وه. د خیبر پښتونخوا وزیر الله محمود خان د پادری ویلیم سراج د وژنې د پیښې په نوټس اخیستی دی. پولیس وایي ویلیم سراج او د هغه ملګری پرون له رنګ روډ سره نږدې په ګاډي کې روان ول چې نامعلوم وسلوالو ورباندې ډزې وکړې. په پیښه کې ویلیم سراج ووژل شو او ملګری زخمي شو. د جنوري پر 13 نیټه د وزیر الله له دفتر خبر شوی بیان کې د وژنې غندنه شوی او پولیسو ته حکم شوی چې په پیښه کې کړه کسان دی ونیسي. تر اوسه چا د دې پیښې ذمہواري نه ده منلې او نه هم پولیسو څوک نیولې دي. د خیبر پښتونخوا د مرکز پېښور په ګډون په کشمیر سیمو کې بدامنی پېښې په دې وروستیو کې زیاتې شوې دي. تر دې وړاندې د جنوري پر 13 نیټه د پېښور په بډویر سیمه کې د لاسي بمونو په 2 بریدونو کې 3 پولیس او ټپیان شوي ول. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون پر طالبانو غږ کړی چې برمته سوی ساختماني انجینیر او قراردادي مارک فشرستي خوشی کړی. دا په داسې حال کې ده چې له کابله د تشول سوی مارک فشرست د تشتونې 2 کاله پوره سوی دي. فکر کېږي چې مارک چې د امریکا سمندري ځواکونو پخوانی عسکر دي، شایي له طالبان سره د تړلې ډلې حقاني شبکې په ولکه کې وي. سپینې ماڼۍ پرون په یو بیان کې ویلي د امریکایانو یا د بل کوم بېګناه ولسي وګړي امنیت ته ګواښ پېښول تل د منلو وړ نه دی او په خاصه توګه یو څوک برمته کول ظلم او بوزدلی ده. بیان زیاتوي چې طالبان غواړي د مشروعیت په اړه غور وسي نو باید هرومرو مارک سمدستي خوشی کړي. د بیان په خبره چې دا هغه څه دي چې حتی اوربندي خبرې اترې هم نسی کېدلای. چین له افغانستان سره د 1500 ټنه خوراکي موادو مرسته کړې ده. په کابل کې د چین سفیر وانګ پرون په خپل ټوټر باندې لیکلي چې د چین د مرسته یک شنبه له شینجیانګ په ریل ګاډي کې بار او افغانستان په لور رهي شوې ده. زیاته کړې چې په دې 1500 ټنه مرستو کې غنم، بورا، غوړي او د کچالو د پروسس ماشینونه هم شامل دي. دا په اصل کې د چې ملګرو ملتونو په وینا افغانستان له لوی بشري ناورین سره دا وخت مخامخ دی. د نړۍ ځینې نورو هیوادونو هم له افغانستان سره برشي بشري مرستې کړې دي. د خبرونو پای.
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکړ درته وړاندې کړل. اوریدونکو د دې غړي تر پای کرا سره پاتې شوې. نو د دې ترڅنګ د ځینې نورو ریپورتونو تفصیل به واوري. د حکومت مخالفه اتحاد یا پی ڈی ایم مشر یو ځل بیا ویلی چې د مارچ پر درشتمه نیټه به د اسلام آباد په لور لانګ مارچ کوي. د شمالي وزیرستان د دتخیل اوسیدونکو په سیمه کې د امن باوري کولو سره د ترقیاتي کارونو غوښتنه کوي.
تحصیل د تخیل یو ډیر پسمنده علاقه ده. د دې کې نو سکول شته، نو روډ شته. د تحصیل د تخیل 90% کډوال چې کوم دي هغه اوس د آی ڈی پی ژوند تیروي.
پرون په پیښور کې وسلوالو یو پادری وجلې. د پیښور یو بل پادری د نوموړي د قاتلانو د نیونې غوښتنه کوي.
مجرمان ته مې هغه چومي نه شي نو هغه ته سزا ملوشي او انصاف ته تر دې پورې کول پکار دی. بل خبره ده چې د نوم کمیونټي خو بې ضرر کمیونټي ده.
په خبر کې چارواکو د خوګاخیلو ځنې مشرانو پر ضد مقدمه درج کړي. خدای یاد خام یو مشر وایي د خپلو جایدادونو د خوندیتوب او روزګار لپاره د قانون په چوکاټ کې احتجاجونه کړي.
دا د خپل حقوقو لپاره دی. دا یو قرآن د جدو جهد دی. دا د آئین او د قانون په چوکاټ کې دننه دی.
د دې ځانګ په خبرونه کې ځنې نور ریپورتونه هم لرو. لمشال ویډیو سره اوسئ. رازو د دې خبری غړې د لومړی ریپورت طرف ته. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم اوریدل چې د پاکستان د حکومت مخالفه اتحاد پی ڈی ایم یو ځل بیا ویلي چې د مارچ پر درشتمه نیټه به د اسلام آباد په لور د حکومت پر ضد لانګ مارچ یا لاریون کوي. دا خبره د اتحاد مشر مولانا فضل الرحمن پرون په کراچۍ کې کړې ده. هغه دا سرګندونې په ظاهره د پاکستان د داخله چارو وزیر شیخ رشید احمد د هغې خبرې په ځواب کې کړي چې ویلي وو چې حزب اختلاف د لاریون د درشتم مارچ پر ځای وویشتم مارچ ته واړوي. هغه دلیل ورکړی وو چې د رښتم مارچ د پاکستان د ملي ورځې په توګه لمانځل کیږي. نو په دې ورځ به په اسلام آباد کې دستوروي او فوزي پریډ به کیږي. حزب اختلاف د لاریون په هیواد کې د ګرانۍ پر ضد اعلان کړی دی. نور تفصیل له کراچۍ نیاز علي خان را کوي.
د پاکستان تحریک انصاف حکومت په ضد د اپوزیشن د یو شمیر ګوندونو جوړ پاکستان ډیموکریټک موومنټ یا پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمان د جنوري په 13 په کراچۍ کې یو خبری غونډې ته وویل چې د مارچ په 13 بعد اسلام آباد په لوري لارون خامخا کوي.
اس پر صرف پریډ والوں کا حق نہیں ہے بلکہ ہمارے مارچ والوں کا بھی حق ہے.
دی وایي چې د مارچ 13 ورځ یوازې د پریډ والو لپاره نه ده، دا ورځ د لارون کوونکو ورځ هم ده. موږ د لانګ مارچ لپاره د درشتم مارچ نیټه ټاکلې ده او ځینې پریکړې باید چې اسلام آباد ته ورسیږو هلته به وشي. د غورځنګ د ټولو ګوندونو په مشوره د لانګ مارچ لپاره د مارچ درشتمه نیټه ټاکلې شوې ده او ټول ملت په اسلام آباد ته ځي. مولانا فضل الرحمان دا خبرې په داسې حال کې کړې دي چې پی ڈی ایم د مارچ په درشتمه نیټه د حکومت په ضد اسلام آباد ته د لارون پریکړې وروستو د پاکستان د کورنو چارو وزیر شیخ رشید احمد وار په وار ویلي چې پی ڈی ایم دی د مارچ په 13 اسلام آباد ته لارون ونکړي، ځکه چې په دې نیټه د پاکستان ورځ مانځل کیږي. اسلام آباد کې پوځي پریډ کیږي او اسلام آباد د بل چا په واک کې وي. شیخ رشید د جنوري په 14 د سینټ په غونډه کې ویلي وو چې دا ورځ د پاکستان ملي ورځ ده او د نړۍ د ډیرو هیوادونو اولس مشران او نور مشران به هم دغه ورځ اسلام آباد ته راځي. اسلام آباد د بل چا په واک کې وي. په سړکونو به ټینکونه او توپخانی وي. د ترهګرۍ خطر ده، د کرونا وایرس د خورېدو خطر ده. په مولانا فضل الرحمان درې ځلا ترهګرو بریدونه کړي، په ما دوه ځلا بریدونه شوي. پی ڈی ایم دی د 13 مارچ په ځای د مارچ په 20 لارون وکړي. د حکومت په ضد جوړ پی ڈی ایم به دا ځل د اسلام آباد په لوري لارون وکړي او نه او غوښتنې باید تر کومه حده ومنل شي. د کراچی پوهنتون پروفیسر او د سیاسي چارو کارپوه ډاکټر توصیف احمد خان وایي پرون چې په سینټ کې کوم بل منظور کړی شوی هغه د اپوزیشن غړو په مرسته منظور شوی. اپوزیشن حکومت نسکورول نه غواړي او وسنی حکومت شاوخوا یو نیم کال وخت پاتې دی، نو دوی به ولی د تحریک انصاف حکومت سیاسي شهیدان جوړ کړي.
تو یہ بھی ایک تاثر ملتا ہے کہ یہ یک طرفہ ہے.
دی وای چې دا بل دا تاثر ورکوي چې دا یو اڑخیزو او اپوزیشن په مرستا منظور کړی شوی. دا پیپلز ګوند مشر بلاول بټو او بیا نورو ګوندونو کړو دا وکړی وا چې دوی با پسینټ کې دا بل منظوري دوتا نه پریږدي. خو د حیرانتیا خبر دادا چې اپوزیشن په سینټ کې اکثریت لري، خو بیا هم حکومت د یو غړي زیاتوالي پر رای بریالي شو او بیا حکومت د دې بل په منظورولو کې د اپوزیشن ګوندونو مننه هم کړي. نو د پی ڈی ایم اسلام آباد تا لاریون او دا وینا چې وسنه حکومت په نسکور کړي یو سیاسي وینا ده. ډاکټر توصیف احمد خان وایي چې د پی ڈی ایم لاریون ته سکم دوه میاشتې وخت پاتې دی. زما نشي خیال چې پی ڈی ایم به د دغه حکومت د نسکورولو لپاره اسلام آباد ته لاړ شي. او بیا پی ڈی ایم مخکې هم د اسلام آباد په لوري د لاریون اعلان کړی و، خو بیا په غورځنګ کې دننه د شخړو وروستو دوی خپله پرېکړه بیرته واخیسته. په پاکستان کې د حکومت مخالفه ګوندونه تور پوری کوي چې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ وسنۍ حکومت د 2013 کال په عامو ټاکنو کې په درغلو جوړ شوی او فوز یا اسټابلیشمنټ یې تر شا ولاړ دی. دوی له وخت مخکې د بیا انتخاباتو غوښتنه کوي، خو حکومت فوز او انتخاباتي کمیشن په تیرو انتخاباتو کې د درغلۍ او لاسوهنې تورونه وار په وار رد کړي دي. او د مرکزي حکومت وزیرانو بیا بیا ویلي چې اپوزیشن ګوندونه د خپلو درغلو پټولو لپاره سره یو شوي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو د ګل یا دوشنبه ورځې 19 پروګرامونه،
روخانه مستقبل
پلسنی مو بجو،
سازونه زنجیرونه
پپاو کم یو لسو بجو،
د مشال مرکه
په یو نیمه بجا،
قانوني لارې
په دو نیمو بجو،
د رڼا په لور
پپاو کم دریو بجو،
سندرې جادوګرې
په درې نیمو بجو،
روغتیا او درملنه
په سلورو بجو.
مشال ریډیو اوري. د شمالي وزیرستان د تخیل اوسیدونکو په سیمه کې د امن باوري کولو سره د ترقیاتی کارون غوښتنه کوي. د تخیل اوسیدونکو وایي چې د جنوري پر 28مه د پیښور کور کمانډر د دوی د سیمې دورې پر مهال یو شمیر اعلانونه کړي دي، نو هیله لري چې زر تر زره به په دغه باندې عمل درآمد هم وکړي شي. بلخوا د سیمې مرستیال کمشنر وایي چې حکومت کم اعلانونه کړي دي، نو هغه به هرو مرو پوره کوي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د شمالی وزیرستان د داخل اوسیدونکو او مشران وایي چې سیمه ورستو پاتې ده، کډوالی لا هم بې کوره دي. سپا افغانستان او کم چې راغلي نو لا هم په بنو او خواوشا کې په خیمو کې ژوند کړي، خپلو کورونو ته یې نه پرېدي. نو هیله لري چې حکومت او فوز به خپلې ژمنې عملي کړي. دا د هغې وروسته چې د جنوري په 28مه کور کمانډر پېښور جنرال فیض حامید د شمالی وزیرستان او بیا د غلطه د تحصیل د تاخیل دوره او وروسته له قبایلي مشرانو سره جرګه کې د تاخیلو کې یو شمیر ترقیاتی پروژو شروع کولو اعلانونه کړي. دغه جرګه کې دوی وروستو پاتې سیمه د تاخیلو کې د امن امان په ټینګار کولو زور ورکړی. د تاخیلو یو مشر او د کډوالو کمیټې مشر ملک رحمت الله مشال ریډیو ته وویل چې کور کمانډر دوره او ژمنه ستایي او هیله لري چې خپلې ژمنې به عملي کړي. دا امن سره به نور کډوال خپلو کورونو ته ولېږي.
تحصیل د تخیل یوه ډېره پسمنده علاقه ده. د تیرې او یا کولینا دا د کې ترقیاتي چارې نه پته شوې علاقه ده. دا د کې نو سکول شته، نو روډ شته، نو بجلی شته. نو د چې کومه دوره وکړله، ډېر اعلانات یې وکړل، د دې امن خبره وکړله. د تحصیل د تخیل 90% کډوال چې کوم دي هغه اوس د آی ڈی پی ژوند تېروي. نو دا خپل علاقې ته ولږي، زر نظر یې ولږي. او چې کومې ترقیاتي چارې اعلانات ته وکړل په جلګاشه، نو په چار دو جبدابونه زر نظر عمل وشي.
د تاخیل اوسیدونکو یاسین خان وایي چې کور کمانډر له قبایلي مشرانو سره جرګه کې ډېرې ژمنې کړې. سیمه یې له کالونو راهسې د ترقیاتي پروژو نه بې برخې ده. هیله من دي چې سیمه یې کلیر شي، امن بابا وری شي، چې خپلو کورونو ته نور ولاړ شي.
کمانډر کیمر غلا و تحصیل د تخیل ته غزي کې د جرګه وکړه میش ډیر مننه کې شکریا هان دا کوي خو میش داسې چې کیمل نه د وکړل دا شین خو چې وشي ډیر شادو مخکې میش سره ډیر و دغه شوی دی خو اوا پر میش په علاقې کې کاغذ سکول لحاظ وکړي کا کالج وکړي کا او بیس سیستم وکړي یا د بجلی ایس شای په غزي کې اویلیبل نه دي نو میش کور کمانډر ته دا یی چې دغه ټول شان نه مخکې مخکې چې میش تحصیل د تخیل علاقې چې کی مادو چې دا ته مشتا امن بحال شي د خپل علاقې ته واپسی او راځي کې پر امن زندگی ترول د میش د پورا ډیر احمدو
د شمالي وزیرستان مرستيال کمشنر شاهد علي خان او د غلطه فوزي چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې د تاخلو کې غنې ترقیاتی پروژې په پام کې دي د کډوالو خپل کورونو ته ستنولو پلان دی سیما کې کلیرنس عمل په تیزی سره روان دی شمالی او جنوبی وزیرستان ته په دې وروستیو کې د فوزی مشرانو دوره او هلته قبایلی مشرانو او ځوانانو سره جرګې او غونډې زیاتې شوې چې د سیمې په امن امان ټینګار کیږي ځایي خلک وایي چې نور په سیمه کې د امن باوري کولو لپاره به کوټلي ګامونه پورته شي د روزګار موقع زیاتې شي متاثره خلکو ته د توانونو معاوضې ورکړل شي چې د سیمې اقتصاد وده وکړي او خلک په کاروبارونو کې مصروف شي عمر وزیر مشال ریډیو بنو
د مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 9 د مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي منځنۍ سپاش پک 121 کیلو هرتز لنډې سپې 2011 15,000 14,500 18,000 کلو هرتز
مشال ریډیو اوري پرون په پیښور کې د وجل شوی پادری د مړینې مراسم به نن تر سره کیږي ویلیام سراج له رینګ روډ سره نږدې وسلوال وجلې وو د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پیخه غندلې او پولیسو ته د قاتلانو د نیولو حکم کړی دی تر اوسه چا د دې پیخې ذمہواري نه ده منلې په پاکستان کې په دې وروستیو کې یو ځل بیا د ترهګرۍ پیخې زیاتې شوې دي نور تفصیل له پیښوره د غلام غوس په ریپورت کې
په پیښور کې پرون ماسپخین د مسیحي ټولنې د یو مرستیال پادری ویلیام سیراج تر وژنې وروسته د خیبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان دغه پیښې نوټس اخیستلې او د وزیر اعلی هاوس نه د خبر شوی بیان تر مخه د خیبر پختونخوا وزیر اعلی دغه پیښې غندنه کړې ده او د پولیسو مشرتابه ته په دغه پیښه کې د ککړو کسانو د نیولو امر ورکړی دی دا د هغه روستو دا چې په پیښور کې 13 ورځ په عیسائی پادریانو د ډزو د پیخي روستو مسیحي ټولنې له حکومت د دوی د امنیت یقیني کولو غوښتنه کړې و په پیښور کې د شهزاد مراد په نوم یو پادری په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل
چې ملزمان کمی دي ملزمان نه بلکې مجرمان کمی دي هغه څوم ویني شي نو هغه ته سزا ملو شي او انصاف ته تر دې پوره کول پکار ده کنه
جی
بل خبره ده چې زموږ کمیونټي خو بالکل هغه بے ضرر کمیونټي ده هغه معصوم کمیونټي چې سره جګړه هغه فسادات نه کوي کنه ولې مذهبي تعصبانه کمی رویه دی او دهشتګردي ده دا ملک ختمول په کار ده ولې چې پهلم د دهشتګردي شوی دوستم بیا دا سروچت کړي دي په کار لاره چې ده ختم شي او دا کومه دهشتګردان دي زه تا سزا مله ودل پکار له او بلکې دا مذهبي مانګي او رواداري او امن او سوله کمی پیغام دي کنه هغه خورول پکار نه
شهزاد مراد له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې دا غوښتنه هم وکړه چې د وجل شوی تن د کورنۍ سره دی حکومت مالی مرستې هم وکړي
مو خدا ویو چې ویلیام سراج صاحب خو شهادت درجه ملو شو او هغه کمیو کور ولا دی مشمان لی تعالی پاک هغه ته صبر وری کی انہوں نے اگے جب نماز جنازہ نا زمون چرچ کے آل سین چرچ کے دا کو به قربانی کوم ورکو خپل وطن لپاره مطلب پتا نه کی ته اوس حکومت وقت کمیو دے اور لوکل انتظامی سکیورٹی ایجنسی دی کانا تو دوټه پکار لته دا سکیورٹی نورم سخت کی
د پیښور د پولیسو مشر سی سی پی او عباس احسن تیر ورځ په پیښور کې له خبريالانو سره په خبرو اترو کې ویلي وو چې د پیښور په رینګ روډ په عیسائی پادریانو د ډزو په پیخه کې د پادری ویلیام سیراج په نوم یو تن وژل شوی وو او د هغه یو بل ملګری پکې جوبل شوی وو او دا د ترګری یو پیخه وه چې پکې دوه نامعلومه کسان ککړ دي. پولیسو د دغه پیښې وروستو پلټنې پیل کړې دي او د چارواکو په وینا د ککړ کسانو د نیولو هڅې روانې دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نه ورکه ده.
مشال ریډیو دی خدای نه ورکوي.
اوهو، راو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی را سره اخلې؟
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
اومی لگولو جی
گورگینیا
اولیکا
جی
ام اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا خور اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدن کو پے خبر کے سہار نہ او پ کابل کے تھن لگی
مشال ریډیو اوري په خیبر ضلع کې چارواکو د خوګاخیلو زنو مشرانو او سیاسي فعالانو پر ضد مقدمه درج کړې او ځنې کسان یې نیولې هم دي. پولیسو دا مقدمه د امان نظم ساتنې د قانون لمخې جوړه کړې ده. د خوګاخیلو زنې مشران بیا وایي چې دوی په تورخم کې د خپلو جایدادونو د خوندیتوب او روزګار لپاره د تعمیراتو ادارې نېشنل لاجستیک سیل یا ان ال سی پر ضد د قانون په چوکاټ کې احتجاجونه کړي ول. دوی تور پوری کوي چې حکومت دوی د خپل غوښتنو نه پشا کولو په خاطر د دوی پر ضد مقدمه درج کړي دي. د پاکستان په قانون کې د نظم ساتنې دفاع په کوم حالاتو کې استعماليږي؟ فرحت شینواری ورته په خپل رپورت کې کتنه کړي.
په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتي ټاکنو دویمه برخه کې به د ملکن ډیویژن وزلو کې د مارچ په 8مه نیټه انتخابات کول شي. دا کې سوات هم شامل ده. په دغه لړ کې د جمعیت علما اسلام ضلع سوات تنظیمي مشرانو پریس کلب کې خبريالانو ته ویلي چې د ټاکنو اعلان سره سم سوات کې صوبایي حکومت چې د وزیرانو تعلق هم د دې سیمې سره ده ناقانونه ترقیاتي کارونه کوي او په انتخاباتو اثر نه داس کول هڅه کوي. د یاد ګون ضلع سوات جنرال سیکرټر مولانا قمر تور لګوي چې د وزیرانو په حکم سیاسي او سرکاري اهلکارو ترقیاتی کارونه پیل کړی دي.
کله د امامانو ته د اعزازی ورکول په نوم باندې، کله د ترقیاتی کارونو د افتتاح په نوم باندې، کله په یو نوم باندې، کله په بل نوم باندې، هغه په مختلفو تحصیلونو کې د خپل امیدوارانو د پاره او د تحریک انصاف د پاره باقاعده چکم دی یو انتخابی مهم چلای چې دا د الیکشن کمیشن چکم ضابطه اخلاق د سیاسي جماعتونو د پاره د امیدوارانو د پاره کم ضابطه اخلاق جاری کړی دي. داغی شق نمبر 6، شق نمبر 9، شق نمبر 16، شق نمبر 29 داغی کلاو چکم دینو خلاف ورزی دا.
د جمعیت علما اسلام ضلع مشر مولانا پتت الله په دغه محل زیاته کړه چې وزیر اعلی خیبر پختونخوا محمود خان هم د پروری په دویمه نیټه سوات ته را روان دی. دې ترڅنګ صوبایي وزیران چې تعلق یې د سوات سره ده هم جلسې کوي. کچري الیکشن کمیشن دا عمل من نه کړو نو دوی به په احتجاج داس پوری کړي.
پدې کې شک نشته ده بعض افسران نو اکثر افسران لگیا دی او زمونږ د سی ایم په حکم باندې د انتخابی عمل باندې د اثر انداز کیدو کوشش کوي. زمونږ دا پریس کانفرنس نن د دې خبرې د پاره ده چې داسې خبرې مونږه اولی دي د نن نه بعد که داسې خبرې کیږي نو جمعیت علما اسلام به سړکونو ته راوځي، جمعیت علما اسلام به چې عدالت ته ځي او مونږ به تر اسلام آباد پورې ځو چې څوک زمونږ د انتخابی عمل باندې اثر انداز نشي.
د سوات الیکشن کمیشن لخوا د جنوري په 13مه نیټه د سوات سره تعلق لرونکو صوبایي وزیر ډاکټر امجد علي ته په غالیګي کې د جلسې کولو پترس کې نوټس جاری کړی شوی او وضاحت ترې غوښتل شوی. د الیکشن کمیشن سوات وینا ده چې د ضابطه اخلاق په قانون به عمل کولای شي. په دا اړه د تحریک انصاف پی کے سلور صوبایي اسمبلی غړی عزیز الله ګران وای چې دغه ټول پخوانی ترقیاتی کارونه دي. پی ټی آی د الیکشن کمیشن د قانون څخه قسمه سرغړونې نه دي کړې. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
اوریدونکو، د نیاز احمد خان رپورٹ مو اوریدو چې د پاکستان حکومت د جنوري پر 13مه نیټه مینی یا کم اضافي بجټ وړاندې کړو چې پارلمان د حزب اختلاف د مخالف سربیره هم منزور کړو. په دغه باندې د اپوزیشن نیوکو په اړه زو د یو بل رپورٹ طرف ته د پاکستان سپریم کورٹ پخوانی مشر امان الله کنرانی د جسټس قاضی فایز عیسا کیس د تازه تفصیلی فیصله په اړه د هیواد د قانون وزیر د سرګندونو په خبرګون کې ویلي چې میرمن سرینا عیسا د فرد په توګه سپریم جوډیشل کونسل ته جواب دی نه ده. فاروق نسیم پریکړه ناسمه او له تضاداتو ډکه بللې وه. د سپریم کورټ د جج قاضی عیسا پر ضد د پاکستان ولسمشر په 2019 زیږیز کال کې سپریم جوډیشل کونسل ته درخواست لیږلې وه چې پکې تور پورې کړی وو چې فایز عیسا د جج په توګه د بهر هیوادونو خپل جایدادونه نه دی پټاګه کړي، خو قاضی فایز عیسا ویلي وو چې شتمنۍ د هغه د اولاد او میرمنې په نوم دي. سپریم کورٹ په دې اړه د جنوري پر 9 نیټه په 45 پاڼو مشتمله تفصیلی فیصله خبره کړه. په دې اړه د عبدالحی کاکل رپورټ اورو.
د لس ججانو بینچ د 2020 کال د اپریل 16 نیټه لنډه فیصله اورولې وه چې تفصیلي شاوخوا 9 میاشتې وروسته خبره سوه. قاضی فایز عیسا د پاکستان سپریم کورټ جج دی چې پر ضد یې د دې هیواد ولسمشر عارف علوي د وزیر اعظم عمران خان په سفارښتنه په 2019 کال کې د دې هیواد ستر قضایي شورا سپریم جوډیشل کونسل ته درخواست لیږلې وو چې پکې فایز عیسا تور پورې سوی وو چې هغه په خپلو اساسو کې په بهر هیوادونو کې خپل ستا جایدادونه ظاهر کړي نول. فایز عیسا ولسمشر ته په لیږل شوي لیکونو کې د رسک پل کړی وو چې په لندن کې جایدادونه د هغه د اولاد او میرمن په نامه دي او هغوی د دله کفالته بهر دي. د جسټس فایز عیسا پر ضد مقدمه تر یو کال زیات وخت پورې وچلېده چې بالاخره هم د ده په حق کې فیصله وسوه. په دې مقدمه کې د نوموړي میرمن سرینا عیسا هم فریق سوه او سپریم جوډیشل کونسل د هغې د ټیکس په اړه پلټنې د ټیکسونو ادارې ایف بی آر ته سپارلې وې. سپریم کورټ په تازه تفصیلي فیصله کې ویلي چې د سرینا عیسا او کورنۍ د ټیکسونو ریکارډ په ناقانونه توګه ترلاسه شوی وو. په دې کې ویل شوي چې د جج په ګډون هیڅوک له قانونه پورته نه دی او د جج په شمول هیڅوک له خپله قانوني حقه نسی محرومه کېدلای. فیصله کې دا هم ویل شوي چې د هیواد هر وګړي ته د حق ترلاسه دی چې د ژوند، ازادۍ او جایداد په لټ کې ورسره قانوني چلند وسی. د پاکستان قانون وزیر ډاکټر فاروق نسیم د تفصیلي فیصله په خبرګون کې د جنوري پر 9 نیټه شخصي ټلویزیون جیو نیوز ته وویل چې دا پریکړه سمنه ده.
په دې کې تضاد دا دی چې تاسو خدا ویلی شئ چې باید د دوی عدالتي احتساب وشي، خو بیا ورسره تاسو دا هم وایست چې نه، د فایز عیسا له اولاد او میرمنې څخه تاسو هیڅ پوښتنه ګروېزنه نشي کولی او نه یې هم پر ضد کارروایي کیدی شي. اوس که تاسو یو عدالتي حد ټاکئ نو دا موږ ته په سر سترګو قبول دی، خو بیا باید د ټولو لپاره هم دغسې وي. زه سینیټر یم نو باید زما لپاره هم وي. زه د خپلې کورنۍ د جایدادونو تفصیل بیا ولې ورکړم؟ زه په ډېر احترام سره دا وایم چې دا فیصله سمه نه ده او پکې تضاد دی،
درست نه دی، کانټرډکټری دی.
خو د پاکستان د وکیلانو اتحادیه سپریم کورټ بار اسوسییشن پخوانی مشر امان الله کنرانی د فاروق نسیم له خبرو سره اتفاق نه کوي. نوموړي د جنوري پر 1.5 نیټه له مشالې ډو سره په مرکه کې ول چې سرینا قاضي د فرد په دوګه عدالت ته جواب دی نه ده.
سپریم کورٹ کیس لکھا گیا اس ججمنٹ میں
په دې فیصله کې لیکل شوی دی چې سرینا قاضي د یو فرد په توګه سپریم کورټ ته جواب دی نه ده. یوازې جج د سپریم کورټ یا سپریم جوډیشل کونسل ته جواب دی وی. په دې فیصله کې ویل شوی دی چې آئین هر چا ته انفرادي حق ورکړی دی، نو د دې پریکړې لمخې د سرینا عیسا انفرادي حق خوندي دی، نو دا اوس د هغې حق دی چې دا پر کوم فورم، څه وخت، چیرې او د کوم قانون لمخې جواب ورکوي. ډاکټر فاروق نسیم زموږ لپاره محترم دی، خو هغه دا سوال نسی راپورته کولای او په کار هم نه دی چې راپورته وکړي.
او اس طرح نه کر سکتے اور ان کو نہیں کرنا چاہیے.
د قاضی فایز عیسا د مقدمه په اړه فیصله عدالت وار لمه خاورولې، نو بیا پښتنه دا ده چې د اوسنۍ تفصیلي پریکړې د اورولو ارزښت څه دی. د دې په جواب کې امان الله کنرانی وایي
مختصر فیصله
لنډ فیصله یو حکم وی او تفصیلی فیصله د پیروي قابل وی. اوس د عین د یو سل یو کم اتیامی مادی لمخه پر ادارو او عدالتونو د لازمه سوچي پر دې پریکړه به عمل کوي. په تفصیلی فیصله کې چې د کوم معاملو په حواله دلیلونه او وجه ورکړل شوی دي، نو پر اطلونکي کې به تر هغه پورې په دې چارو کې سپریم کورټ د همدغه پریکړې پیروي کوي تر څو ودی تل سره کتنه نه کیږي یا کوم بل فیصله مخته نه راځي.
یا جب تک اس کو جو ہے نا دوبارہ کوئی اور ایسا فیصلہ نہیں آتا ہے.
د قاضی فائز صاحب پرزت د ولسمشر لوري سپریم جوډیشل کونسل ته درخواست لژل د پاکستان د سیاست هم تر ټولو تودا موضوع پاته سوې ده. حزب اختلاف پر حکومت تور پوری کوي چې دا مقدمه د بدنتی پر اساس جوړ کړي و خو حکومت تل دا تورونه رد کړي وو.
د عبدالحی کاکړ رپورٹ مو اوریدو. هم دې سره اوریدونکو په پیښور کې د غرمې دولس نیمې بجې شوې دي. ل عبدالحی کاکړ به د خبرونو لنډیز واوړو.
د پاکستان د مخالفو ګوندونو د اتحاد پی ڈی ایم مشر ټینګار کړی چې هم د مارچ په درشتمه نیټه به د حکومت پر ضد اسلام آباد ته لار کوي. دا خبره پرون په کراچی کې د پی ڈی ایم مشر مولانا فضل رحمان کړی ده. پاکستان جمهوری تحریک د اسلام آباد په لور د لارون د ګرانی پر ضد اعلان کړی دی. پاکستان ویلي د دې هیواد د امنیت سلاحکار د افغانستان سفر د تجارتي سہولتونو او ولسي څانګې د ملاتړ په برخه کې اساسي لاسته راوړنې لرلي دي. محمد یوسف له پلاوي سره د جنوري پر 9 نیټه په دوه ورځني سفر کابل ته تللی وو او هلته یې د طالبانو حکومت له رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفي، د طالبانو بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په ګډون له نورو طالب وزیرانو سره لیدلي ول. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان د پادری ویلیم سراج د وژنې د پیښو نوټس اخیستی دی. پولیس وایي چې ویلیم سراج او د هغه ملګری پرون له رینګ روډ سره نږدې په ګاډي کې روان ول چې نامعلومو وسوالو باندې ډز وکړې. په پیښه کې ویلیم سراج ووژل شو او ملګری زخمي شو. د جنوري پر 1 نیټه د وزیر اعلی له دفتره خبر شوی بیان کې د وژنې غندنه شوې او پولیسو په حکم شوی چې پیښه کړ کسان ونیسي. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون پر طالبانو شک کړی چې برم تسوي ساختماني انجینر او قراردادي مارک فشرس کې خوشی کړی. دا په داسې حال کې ده چې له کابل د تسوي مارک فشرس د تسوي دوه کاله پوره شوي. فکر کېږي چې مارک چې د امریکایي سلندري ځواکونو په پناه اسکر دی شاید له طالبان سره د تړلې ډلې حقاني شبکې په پکا کې وي. سپینه ماڼۍ پرون په یو بیان کې ویلي چې امریکایانو یا د بل کوم بې ګناه ولسي وګړي امنیته ګواښ کړل تل د منلو وړ نه دي او په خاصه توګه یو څوک برم تکول ظلم او ظلم او بزدلی ده. چین له افغانستان سره د 500 ټنو خوراکي موادو مرسته کړې ده. کابل کې چین سفیر باندې پرون په خپل ټویټر باندې دا لیکلي دي.
لاند خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکړ درته وړاندې کړل. اوریدونکو زو د پاتې ریپورتونو طرف ته د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش خبرداري ورکړې کله افغانستان سره چټک مرستې ونشي خلک به عمري او ترهګری به پیاوړي شي. نوموړي دا خبره بیګا په یو ټویټر بیان کې کړې ده. اخوا پرون په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یونما او د اروپایي ټولنې د استازولۍ لومړنۍ ناسته وشوه چې په کې له افغانانو سره په مرستو باندې ټینګار شوی دی. سفی الله ستانکزی په دې اړه رپورټ جوړ کړی دی.
انټونیو ګوتیرش وایي د افغانستان اقتصاد د سقوط په حال کې دی او د ژغورلو لپاره باید ژر تر ژره دغه هیواد ته نغدي پیسې ورسول شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي ښاغلي ګوتیرش بیګا په یو ټویټري پیغام کې خبرداری ورکړی چې وخت مهمه دی او که چټک اقدام ونه شي خلک به ومري او ناهیلي او ترهګري به پراخه شي. ملګرو ملتونو اټکل کړی چې افغانستان کې 23 میلیونه کسان له لوږې سره مخ دي او په کار ده چې له خلکو سره عاجل مرستې وشي. ملګرو ملتونو دا څو وروستۍ اونۍ میلیونونه ډالر کابل ته لیږلي او هلته د افغانستان نړیوال بانک یا EIB له طریقه په خپلو بیلابیلو څانګو ویشلي څو له خلکو سره د مرستو په پروګرامونو یې ولګوي. له دې ډلې یونیسف په ځینو ولایتونو کې د اړینو مرستو او صحي خدماتو سیار ټیمونه او د نقدي مرستو د ویش پروګرامونه پیل کړي. د طالبانو په بیا واکمنېدو اکثرو مرستندوی ادارو خپلې افغانستان څانګې یا وتړلې یا له هیواد بهر ولېږدولې. په دې سره له اړمنو افغانانو سره د مرستو بهیرام ټکنه شو. تر یو اوږد ځنډ وروسته پرون یو وار بیا د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یونما استازولې او د اروپایي ټولنې ماموریت په کابل کې د همغږۍ ناسته وکړه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي مرستیال ډاکټر رامز الاکبروف په خپل ټویټر لیکلي په کابل کې د اروپایي ټولنې له استازو سره موافقه وکړه چې د افغانستان د بشري او اساسي اړتیاو د پوره کولو لپاره به د اروپایي ټولنې لخوا د تمویلیدونکو پروګرامونو د تطبیق بهیر لا پسې ګړندی کړي. په کابل کې دې ناستې ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال او د بشري مرستو همغږي کوونکی رامز الاکبروف، د اروپایي ټولنې مرستیال سفیر ارنولد پاولز، د خوړو نړیوال پروګرام، روغتیا نړیوال سازمان، یونیسف، یو این ډی پی کډوال عالي کمشنرۍ او د کډوالۍ سازمان استازي ورغلي وو. په کابل کې د اروپایي ټولنې د استازولۍ مرستیال سفیر ارنولد پاول هم د پرونی ناستې جزئیات خبر کړل. هغه په خپل ټوټر ویلي چې هیواد دننه لومړنۍ ناسته کې د پروژو د تطبیق په وړاندې په پرتو خنډونو او په هیواد کې د مرستو د مؤثره او دوامدارو لارو په اړه بحث وشو.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال ریډیو اوري. د اروپا پارلمان سبا او بل ورځ د افغان خزو د وضعیت پر تړاو غونډه لري. دا خبره د یاد پارلمان په یو بیان کې راغلې ده. تمه ده ځنی مخکخي افغان خزي د اروپا د پارلمان خزینه غړي، د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو سازمانونو استازي د غونډه کې برخه واخلي. سفی الله ستانکزی پرې جزئیات لري.
د افغان خزو ورځې په همدې عنوان به د اروپا پارلمان کې د افغانستان د خزو پر روان ترنګلي وضعیت باندې بحثونه ترسره شي. د اروپا پارلمان په یو بیانیه کې اعلان کړی چې د سه‌شنبې او چهارشنبې په ورځو به د افغان خزو په تړاو غونډو کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د خزو پر خورا اندېښمنوونکي وضعیت باندې بحث وشي. د بیان له مخې دغو غونډو ته مشهورې افغان مېرمنې له هغې ډلې سیما سمر، شهرزاد اکبر، ظریفه غفاری، حوریه مصدق، حبیبه سرابی، سهرا کریمی او آریانا سعید ورغوښتل شوي. د افغانستان د سولې د مرکزي ټیم یو پخوانی غړی حبیبه سرابی د اروپا پارلمان کې د دې جوړیدونکو بحثونو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
سونه کې د مجلس دعوت شوم،
غونډه ته را بلل شوی زیاتره هغه مېرمنې دي چې د سخاروف جایزې ته نومول شوی وي، او همدارنګه په پخوانی پارلمان کې خزینه فعالان لکه فوزیه کوفی او ناهید فرید هم بلل شوی دي. د دې کار هدف دا دی چې له افغان مېرمنو څخه واوري او دا چې اروپا او اروپایي ټولنه څه ډول له افغان مېرمنو
سره مرسته کولای شي. میرمن سرابی ویل اروپایي ټولنه غواړي لدې لارې له افغان میرمنو سره پیوستون وخی. دا غونډه د اروپایي پارلمان د رئیس روبرت امیت سولا، د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون دی وی پخوانی رئیس سیما سمر، د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ ځانګړي استازي انجلینا جولی او د اروپایي کمیسیون د مشر اورزلا وندرلاین لخوا پلان شوی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد هم دې غونډې کې خبري کوي. د اروپا پارلمان داسې وخت د افغان میرمنو پر وضعیت بحثونه ترتیبوي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې ګڼې خزینه کارکوونکي په کور کې نیول شوي او لشپږم ټولګي پورته نجونې هم په اکثرو ولایتونو کې ښوونځیو ته نه پرېښودل کیږي.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث
په دې خبرونه کې به واورئ چې د بیان ازادي څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي.
په مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ لا روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په 3:30 او د هرې جمعه په ورځ په 2:30 بجو له مشال رادیو واورئ.
مشال ریډیو اوري. د افغانستان د ننګرهار ولایت د کرن ریاست په څلورو ولسوالیو کې په 400 جریب ځمکه د ډول ډول میوه لرونکو بوټو د باغونو جوړولو کارونه پیل کړي دي. باغوانان دا کار ستایي او وایي چې په خوا هم دغه سچارو ښه نتیجې ورکړي وي. د کرن ریاست چارواکي وایي چې بڼوالو ته به په وسایلو ورکولو سربیره د بوټو د پالنې روزنه، د امراضو د مخنیوي درمل او کیمیاوي سره هم ورکول کیږي. نور حال په دې رپورت کې
د باغونو د جوړېدو چارې په بډي کوټ ولسوالۍ کې د ننګرهار د کرنې ریاست له لوري د جنوري په 1 نیټه پیل شوې. په دې موقع د یاد ریاست مرستیال قاری فضل رحمان خبریالانو ته وویل:
د ام په برنامه د تیر په 4 کال هم د ننګرهار ولایت په څلور ولسوالۍ کې هغه بډي کوټ په چیراګام هسکه مینو غنی خیل ولسوالۍ دي په 400 جریب ځمکه کې د مالټو، لیمو، شفتالو، الوچو، سراملو او مڼو باغونه جوړوي.
بل لور ته کروندګر خوشاله دي چې په ځمکو ورته میوه لرونکي بوټي کېنول کیږي. یو تن کروندګر وایي چې که بزګرانو ته پر ځمکو باغونه جوړ شي، د تر ډیره به د کوکنارو د کښت مخه ونیول شي.
دا باغونه چې وکړل شي دا د ټول ملت ته د کلي ته خاریو ته ډیره فایده ورکوي. اوس غواړو د مؤسساتو نه چې موږ سره کومکونه وکړي دا باغونه راته جوړ کړي. پټو کې دا ټول د کانان د میوه په دغه باندې نور پخلونه را بچ شي او خپل پټو کې میوجات بوټي وکړي، مالټه وکړي، نور بوټي وکړي، د خیر سره دغه کوکنارو د نور حاصلات نه لاس پسر شي.
یو بل تن کروندګر بیا د کرنې ریاست له مسؤلینو غواړي چې لبنوالو سره دی تر هغې د بوټو په روزنه کې مرسته وشي تر چې باغونه یې په حاصلاتو راشي.
موږ داسې یو چې دا باغونه موږ له کینولو دا انجینران راشي او موږ له وایي چې دغه دوی غواړي، داسې نه چې راته وایي کرل او بیا سر نه راښکاره کوي او نه راځي که نه. نو چې موږ سره کومکونه وکړه په دوی کې په سره کې چې تیشه دې لګي نو چې موږ سره مرسته وکاندي. موږ دومره ځمکه بنده کړه، شل پنځه جربه ځمکه هم بنده کړه، ولاکن وسه یو رقم وسم شته دی، خو همدې دپاره هم بنده کړه چې موږ له دا حاصل وکاندي.
د دوی د غوښتنو په وړاندې د کرنې او مالدارۍ ریاست مرستیال قاری فضل رحمان وایي بڼوالو ته د همکاري موسسې له لوري د بوټو د روزلو ښوونه، د امراضو د مخنیوي درمل او نور اړین وسایل ورکول کیږي.
پروژې برنامه بزګرانو ته او بڼوالو ته د بڼوالۍ وسایل کیمیاوي سرې او روزنیز پروګرامونه هم ورکړي. د ننګرهار ریاست تیر کال هم په 3000 جربه ځمکه کې باغونه جوړ کړي وو او په راتلونکي کې هم یو پلان لرو چې دغه افتتاح یوه بیلګه ده.
د افغانستان ننګرهار یو زراعتي ولایت دی. کروندګر وایي که د کرنې په برخه کې له افغانستان سره همکاري موسسې په پراخه کچه خلکو ته میوه لرونکي باغونه جوړ کړي، تر ډیره به له بهرنیو ملکونو څخه د میوو په واردولو کې کموالی راشي.
د پخوانیو وتلیو سندرغاړو تلپاتې سندرې
ځوانو سندرغاړو بیا پښتو سندرو ته نوې رنگ ورکړي.
خلکو خوشی کړي دغه پخوانی او اوسنی سندرې او د هغو په اړه لنډ معلومات د مشال رادیو په خبرونه سندرې جادوګری کې له هارون باچا سره.
هر ګل یا دوشنبه د پېښور پر وخت د ورځې په 3:30 بجو او د هر خالی یا شنبه پر ورځ د ماسپخین په 1:30 بجو.
مشال رادیو اوري په خیبر ضلع کې چارواکو د خوګاخیلو ځنو مشرانو او سیاسي فعالانو پر ضد مقدمه درج کړي او ځنې کسان یې نیولي هم دي. پولیسو دا مقدمه د امان نظم ساتنې د قانون لمخې جوړه کړې ده. د خوګاخیلو ځنې مشران بیا وایي چې دوی په تورخم کې د خپلو جایدادونو د خوندیتوب او روزګار لپاره د تعمیراتو ادارې نېشنل لاجستیک سیل یا NLC پر ضد د قانون په چوکاټ کې احتجاجونه کړي ول. دوی تور پوری کوي چې حکومت دوی د خپلو غوښتنو نه پشا کولو په خاطر د دوی پر ضد مقدمه درج کړي دي. د پاکستان په قانون کې د نظم ساتنې دفاع په کمو حالاتو کې استعمالیږي. فرحت شینواری ورته په خپل رپورت کې کتنه کړي.
د خیبر پولیسو یو چارواکي خپل نوم او غږ نه خپرولو په شر د جنوري په 13 نیټه مشال ریډیو ته ویلي چې د مینټیننس اف پبلک آرډر یا د امان نظم ساتلو سیکشن 3 لاندې د خوګخیل قوم په یو شمېر کسانو باندې FIR درج کړی او تر اوسه د خوګخیل قوم یو مشر او جمعیت علما اسلام فی ګوند مفتی اجاز په شمول څلور تنه نیولي. د خوګخیل کوم مشران وایي چې دوی د تیرې اوږدې مودې راهیسې په تورخم کې د رصد او تعمیراتو ادارې نېشنل لاجستیک سیل سره د خپلو قومي مشترکه ځمکو په سر شخړه را روانه ده او دې ادارې ترې له مقرر شوي حد نه زیاتې ځمکې لاندې کړې او تعمیرات یې پرې پیل کړې او چې موږ سره یې کومه لوزنامه کړې وه د هغې نه یې سرغړونه کړې. نو په دې لړ کې یې د نېشنل لاجستیک سیل او امنیتي ځواکونو پر ضد احتجاجونه کړي وو. نو د کوم ویرولو لپاره را باندې دا FIR درج کړي چې د خپلو جایزو غوښتنو نمو په شا کړي. د خوګخیل قومي کمیټې یو غړی لطف الله مشال ریډیو ته وایي چې دوی په تورخم کې د خپل مشترکه جایداد د حفاظت او روزګار لپاره په دوامداره توګه پر امنه او قانوني طریقې سره احتجاجونه کړي او غیر قانوني لارې نه خپل کړي.
دا د خپل حقوقو لپاره دی، دا یو
پر امن جدوجہد دے دا آئین او دا قانون پہ چوکاٹ کے دن نہ دے سمر میاشتوں نے جسمنگ پتا دا تحریک کی جگندے کنا دا مفتی اجاز سے پسر برا ہے کہ دا تحریک شلو رہا دے مکمل پر امن پاتے شوا دے دا آئین او دا قانون پہ چوکاٹ کے پاتے شوا دے
دا چھے دا مینٹیننس آف پبلک آرڈر یا دا آما نظم ساتلو دا دفاع پولیس پہ کم حالاتو کی کارولے شی پدے حکل د خیبر ضلعے یو قانون پوہ ایڈوکیٹ فرحاد اپریدائے وائی
په مشکوکو خلکو چې دی وګڼي یا داسې شواهد به ورسره چې دا د پبلک آرډر یا پبلک سیفٹی تا یا د حکومت ځنې ادارې یا حکومت خلاف دی داسې س کولې شي داسې اقدام کولې شي چې پبلک آرډر ته خطر وي نو دی دا تین ایم پی او لاندې ایکشن اغستې شي د ضلع ڈی سی چې کم دی یا پبلک آفیسر هغه سره د اختیار دی چې هغه د دې د اریسټ د گرفتاری آرډر وباسي او بیا دا کا فرض کا گرفتار شي نو دا د درې میاشتو پورې دی په بند کې ساتلی شي په جیل کې ساتلی شي البته دویمه خبره دا چې مونږ ګورو نو دا خو یو څه باډینیټ یا ماتحت قانون دی چې دا اول دا ارڈیننس په شکل کې رااله بیا اسمبلی او ته دا قانون شکل ورکه خو بل طرف ته د دې ملک اساسي او بنیادی قانون چې آئین پاکستان دی نو دا غي آرټیکل سوار لس نواخله تر نولس پورې نو په دې کې هغه ټول بنیادی حقوق دي د ملک د عوامو دی د حرکت ازادي دا ورته دی په ټول ملک کې به خطر ګرځېدې شي اظهار رائے ازادي دا دیتہ چې د خپل حقوقو د غوښتو د پاره د پرمن احتجاج ازادي ده
د رصد او تعمیراتو ادارې یا نېشنل لوجستیک سل چارواکو په بیا بیا مشال ریډیو ته ویلي چې دوی په تورخم کې د خوګخیل قومي مشرانو په خوخه او رضا باندې ورسره ټولې لوزنامې کړي او له مقرر شوي حد نه زیات ځمکه ترې نه لاندې کړي د خوګخیل قوم نه کسیزه کمیټه کې ورته پنځو غړو په لوزنامه لاسلیکونه کړي خو د دغه کمیټې یوازې څلور تنه غړي نه مني او احتجاجونه بی بنیاد دی فرهاد شینوار مشال ریډیو خیبر
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مو وروړي ل خلکو څخه لګ تر لګ درې غزه فاصله ساتي په لاس او غېګ روغبړ مکوي کچوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ لغړو دي ځان لري ساتي په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلش
مشال ریډیو اوري پېښور های کورټ په مشهور موبایل اپ ټیک ټاک د غیر اخلاقی موادو په قضیه کې حکم صادر کړي او پاکستان ټيلي کمیونیکیشن اتارټي یا پی ټی ای ته ویلي چې غیر اخلاقی مواد اچولو یا شریکولو والا د لدی اکاونټونه بند کړي او بیا بیا سرغړاونکو ته د سزاګانې هم ورکړي دا امر عدالت د جنوري پر 9مه د یو درخواست په جواب کې په لیکلي پریکړه کې کړي پی ټی ای وایي تر اوسه یې له ټیک ټاک ملیونونه غیر اخلاقی ویډیوګان لرې کړي دي خو د دې ټولنیز اپلیکیشن کاروونکي وایي دوی د ویډیوګانو په خپرولو نه یوازې تفریح کوي بلکې ځینې خلک ورباندې پیسې هم ګټي په دې اړه پېښور نه د شبیر احمد جان دا رپورټ
د پېښور های کورټ عدالتي حکم تر مخه پی ټی ای یا پاکستان ټيلي کمیونیکیشن اتارټي دوی ته راپور وړاندې کړی چې پکې ویل شوی چې تر دې دمه ټیک ټاک څخه خوشا 2 کروڑ او 9 لکه غیر اخلاقی ویډیوګانې لرې کړې دي او دا رنګ 14 لکه غیر اخلاقی مواد شیر کوونکي یا شریکوونکي اکاونټونه هم بلاک کړې دي دا عدالت په لیکل شوی حکم کې دا هم راغلی چې په ټیک ټاک کې غیر اخلاقی مواد لامل زیاتره ځوان نسل متاثر کیږي، نو باید پی ټی آئی یا پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټی د دې پر ضد کوټل ګامونه پورته کړي. دغه درخواست کوونکی زنانه وکیله نازش مظفر چې وړاندې هم د ټیک ټاک د بندول لپاره په عدالت کې خواست کړی وو او اوس یې د دغه غیر اخلاقي موادو د بندول لپاره هم درخواست کړی دی. مشال لیډو ته د دغه پریکړې په حق باندې وایي،
د موږ دې لپاره کړو چې دا کم ټیک ټاک اپ دی، نو د دې کې د غیر اخلاقي مواد چې کم دی، چې کم یو بنده خپل خاندان سره کېناستی شو نشي کته، نو هغه مواد بندولو لمونګه دې باندې وچ باندې ولګي. موږ چې ټیک د خلک په پیسې ګټي غپ شپ په لګي خلکو لایو سفری دغه دی دا پوری سنت مونږه اوس مونږه دا نوٹ کړه چې دا بیا دا شوزو نه ډیر زیات شوی دی، نو دې لپاره مونږه کوټ کې دا بیا درخواست مو کړو چې کایندلی دې باندې دې بیا اکشن واغسل رپورٹ جمع کولو نه سن کی عمل دی پوشي.
بل خو دغه مشهور موبایل اپلیکیشن ټیک ټاک کارون کې ټیک ټاکر محمد عرفان خان وای چې دوی او د دوی نول ملګری د خوان او پیسې ګټل لپاره کاروي. دوی د حکومت نه غوښتنه وکړه چې په دې باندې ټول ځوانان پوه کړي چې دا موبایل اپلیکیشن د مثبت او د خو لارو چارو لپاره هم کارول شي.
پی ټی آی یا د حکومتي ادارو ته کوم چې د سایبر خیال ساتي هغه ته پکار دي چې لګ پوکس پیو کې او خلکو ته اویرنس ورکړي چې ډېر کم غلط ویډیو غاڼې دي یا د غلط حرکتونه دي دا ورکه ډېر زیات نه کوي. زه خپل انټرټینمنت لپاره او د ډانس باندې ویډیو غاڼې جوړوم. ټیک ټاک هونن سبا خلک ډېر پیسې ګټي خو کیریئر ورکی جوړي. داسې ډېر ټیک ټاک کران دي جنن سبا پاکستانی ډرامو کې دي اویرنس لیک کمی ورکی شتا او بار بار مطلب د بندولو دم کې یا بندي یا داسې پب جی دي یا نور داسې سوشل میډیا پلیټ فارم دي چې دا اغه د بندولو کوشش کوي. خو اغه ټیکنالوژي اړخ ته زموږ حکومت دغه نشته چې خلکو ته د ټیکنالوژي په دی ورته خوښي.
د عدالت ته حکم تر مخه هغه کسان چې غیر اخلاقي مواد شریکوي دوی ته سزاګانی نه ورکول کیږي، نو ځکه بیا بیا قانون خلاف ورزی کوي. دوی د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن نه غوښتنه وکړه چې سرغړونکو اکاونټونو بلاک کول لپاره دی کړنلاره جوړه کړي. دغه د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټی عدالت ته دا هم ویلي دي چې دوی وړاندې هم اوس به هم د دغه ډول غیر اخلاقي موادو شریکونکو پر ضد قانوني کاروای نه کوي او د دوی اکاونټونه به هم بندوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتڼ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
خیواډونه ملاوي شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منځ به غوته ورکو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ڈلے ڈلے جوانانو ہم ہنر تا مخکڑے
دا رباب مقابلہ اور پای کیم زما پس پوزیشن راگے
دوی دا سولے ل پیغام سر راغلی
دا ہنر لار تشدد نہ لری لار
پر دغو او ورت موضوعاتو اونی زخبرونا هارون باچا هنری گڑے ہر پنچمبا یا زیارت تمازی گر پر سلورو پجوندے بنا او ہر یک شمبا یا اتوار تماس پخین پر دونی مو بجو پر تکراری توگا لا مشال راڈیو
مشال ریډیو نه ساته خبرونه تاسو هر ورځ د سحر له نه تر د مخام شپږ بجو پوری نیغ پنیغه اوري. زو د دې خبري غړې د اخري ریپورت طرف ته د پاکستان حکومت د جنوري پر 14 نیټه مینی یا اضافي بجټ وړاندې کړو چې پارلمان د حزب اختلاف د مخالفت سربېره هم منزور کړ. په دې بجټ کې د اربون روپو نور ټیکسونه لګیدلې دي. حزب اختلاف دریز لري چې له دې سره به په هیواد کې ګرانی نور هم زیات شي چې لکه بل به غریبان له نورو مشکلاتو سره مخامخ شي. لکه چې په 2013 زیږیز کال کې عمران خان په واک کې راغله په دې هیواد کې ګرانی په تیزی سره زیاته شوې ده، خو حکومت وایي په ټوله نړۍ کې ګرانی مخ پر زیاتې دوده. د حکومت له لوري د وړاندې شوی اضافي بجټ تر منځوري ورسته اولس دې ته څنګه ګوري؟ نیاز احمد خان له خلکو سره پرې خبرې کړې دي.
دی وخت زه د سوات بنګوري خار مینس کې تقریبا ولاړ يم. یو طرف ته چې دینو سبزی منډي دا چې خلک راځي سوداګانی کوي، دغه رنګ دي سره خواته چې دینو د اجناسو دکان دي نه وړه چې چيني غړي دام خرسي کې د پيو دکانونو دم دلته کې موجود دي. یو دلته خواري کښت یا دلته یو مقامي اوسیدونکو دي. انا پښتنه کوم چې را د مینی بجټ چې حکومت پاکستان په 14 جنوري باندې قومي اسمبلی نه په باري اکثریت کې پاس کو
او دا وزیر چې دی کوم چې د خزانه وزیر دی هغه وایي چې د دې په عام خلکو باندې سقس ما اثر نه پرې بچي دی برګر ته پوس کو برګر له خزر خپل پیژنګلو کې سجن دی څنګه
ما نوبالي نوم دی د مينګورې بازار کې مدار په دکان نه او عام اولس چې دی بدی د چ کم بجټ پېښ کو 100 روپۍ تروڑا بدی لګو روزو کې د ددا بجټ نه رستو ګران شو وړه داسي چې چيني وړي دا پېز منګ د پيو کاروبار دی کم پې منګ ته 110 روپۍ ملایيږي هغه 130 روپۍ منګ ته ملایيږي وای کاله والے کنا ختم لکه په عام اولس باندې ډېر غټه سرات کاروبار تقریبا د نیمه نه سیوا کم شو
بل برګر دې سره موجود دی دې بازار کې مزدوري کوي کار کوي د دکاندار سره پر پیژنګلو را سره وکا او دا راته وای کنه چې دا مینی بجټ وړاندې کړی شو نو تاسو وای مزدور کار طبقې ته چې وزیر اعظم دا هم وای چې مزدور کار ته ته مونږ زیات ریلیف ورکو تر خادار ته نه دی ورکړی نو سو وای پاګې باندې پر پیژنګلو
بسم الله الرحمن الرحیم ز ارپان الله خبر کوم عادل طرف په دکان کې کار کوم مونږ مخکې تروڑا وړا غستل زدل تا 600 روپے باندې مزدور ما اوس زدا 200 روپے وړاله ما اگر 200 روپے وړه زکاله ما چې دل تا ما سره باقی نور پیسې نه بچت کیږي اغه خوراک سکته اغه ډیر په مشکلاتو سره روان دي زمونږه زکه چې ما شومان نه په هزار سره کپڑے دا خو پکې سره نشو اغسته زکه مونږ ما په جمعه په ورځ چرته چھٹی وکړه دمه بشو اغه چھٹی مور پس مونږ ختمه کړه
حکومت وایي په ټوله دنیا کې گرانی دا کووډ دی او داغه د وجه نه دا مسلې دي د تیر حکومتونو د غلط پالیسیان د وجه
بالکل جی کبه بار ملکی خو اغه عوام له خپل عوام له سره لیپ ور کړی هسپتالونه فریدي تعلیمونه فریدي دا سدا هغه دې په پیسو د دې په پیسو کې ډېر لوی فرق دی
ورنه نه دا بل مرګره موږ سره ولاړ دی دغه پښتنه کو چې را په دې ملک کې د مینی بجټ نورستا څومره ګرانی راغله د عام کس جون څومره اغیزمند دی حکومت یو غړختوي چې مینی بجټ په عام خلکو به ایسه سر نه بل په جنګلو را سره کو سو وای چې تاسو زورځي سيزونه کمالي پایسو نه سر پر وته
رمانم نصير دی او شادرې مینګوري سره تعلق لرم د مینی بجټ نه بچلین او غوړی وڑا سونه چې د روزمره اشیا دی ټول زیات ګران شي دي
چوله پرسنټ اسی سيزونه ګران شو خاص کر غوړی چې چيني داس بنیادی ضرورت
نو بنیادی سيزونه چې دغه ډیر زیات ګران شو ځکه چې بیګه پيوش پکې غوړی تقریبا 200 روپۍ ټیم ګران شو وړه چې دی ماغم 150 روپۍ اغم ګران شو چې دې راغم نه ناسونه یو له 100 روپو ته لاړل نو آشیا سم کم چې روزبرنه مې شیدونه هغه ټول ګران شي د دې داوه چې دا بالکل غلط ده چې په دې ملک مهنګایي او دانش ده
یو بل مرګره مسر ولاړ دی دکاندار دی کنستراکشن کار کوي یعنی هغه شیدونه خرڅي چې خلک آبادی بيګي دغه پښتنه کوي چې سیخ سیمټو رنگونه نور شیدونه سونه ګران شو خپل په جنګلو کا د مینی بجټ سره دی چې ولس پیسه نور ټیکس ولګي دو نو کارونه څنګه دی او شیدونه سونه خرڅي ګرای سره په دې ساسر پریوته ده کړه ټیک ته شو کترین په عام سړي سب دښتا
زمان عمر ملا دے دی ود کی اسی دن کے او حکومت دا کم خبر گئی چی مہنگائی نہ درا گلی نو مہنگائی انتہائی سیوا را گلی دا تدی سرا بازار روم ڈیرا سر شے دے چونکہ او شے باپ فصل لبے نو اغپ دونیم سو شو چی پ دونیم سو نو اغپ ونیم سو شو تک ہر شے گران شو بل سکھ انتہائی دا بلند ترین گران ریٹ تے 8,500 روپے پورے من نے سیمنٹ پر 700 روپے دی دسی دا نور ہارڈویئر ایٹم کارون تقریباً پزے سٹاپ شول کم چی روان کارون دی آغدی او نور مزید سو دا آبادی دا کول گنجائش تا خلق سر ختم شو قوت اصل کی قوت خرید ختم شو دا خلق ردی و جنا لکوس تا منگو مارکٹ ہم دیر غٹ اثر دیو اصل
ہاں قدر من دو اوریدون کو دی وقت کی راغل یو یو میڈیکل سٹور یعنی کم دوائین چی بنیادی خرسی داغی مالی خوالا انا پختنا کو چی یو طرف تا د حکومت چارواکي وای چې مینی بجټ سره په عام سړی سر نه دی پرې وته خو تاسو واوري د لوم چې بازي خلک وای چې د وایني ګران شي خو د دې چې د وایني سره کار دی دونه پښتنه کوي چې د وایني سومره ګران شي تاسو سره خپل پیژنګلو کوي
زمانو ملي غت علي دی او د دې میډیکل سٹور اونر یم او د مینګور اخر کې میډیکل سٹور چلوما نو حالت داسې دي چې اورال څوک وشته ګرانی څوک وای نشته نو زه خو به خپل فیلډ خپوېږم زه خو هم په میاشت کې دوه پیرې دا دوایانی ګرانی په خدای یقین وکړه چې موږ یې پوز لراوستو چې یو پیره په یو هفته کې سودا راوړو چې بلې پیرې لا آرډر ورکو نو د جیبه پکېږدو نو دغه لیټسټ سچویشن دی جی تر شی هفته کې چې کوم آرډر ما ورکړو کوم دوایانی ما راوړې وي
هغه په یو ریټ وي اوس می نوی راوړې هغه ډبل شوی دی
ډیره بلنه دا دوی ورکا قدرمند اوریدونکو په سواد خلک دا وای چې را مینی بجټ چې په 13 جنوري باندې حکومت وړا نکړې ده پای کې چې خلکو ته ریلیف یا هغه ته اسانتیا غري نه دی ملو شي بل خو حکومت چارواکي دا وای چې را دغه بجټ سره چې په عام ولس باندې براهره اثر نه دی پرې وته او حکومتي چارواکي بیا بیا دا وای چې په ټوله دنیا کې ګرانی دا کووډ دی کورونا دا او د تیر حکومتونو غلط پالیسۍ د وجه نه پاکستان کې ګرانی راغلی ده د زه خپل کوربه نیاز احمد خان ته د سوات نه اجازه ترکې د الله بابا
تور تمونا
دنیا په وجود کې راغل د نن نشو اقات شوه د 72 کې د خپل
سوار نوالو لړمانان پور نکړي
اول د خوند لپاره چې د وربند مختشو به ډېر بد حالت سره مخ شي
تر ټولو خطرناک چې دی دا ټیم د عیس نشاله
دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ورز د کوچ چې ژوند پردا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پردا طریقه کیږي
د مشال لړیو اونیزه خبرونه تور تمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار 10 بجې او هر سه شنبه یا نهې د مازیګر پر 3:30 بجې ل احمد شاه اعظمي اوریدلای شي.